راپور سره د خبرونه دوه منیمه ته ورسېدو وړاندې 25 دقیقې بحث لرو خطر هغه مخ یو ځل بیا پام وکړي د خبرونو لاندېسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه موندنې ښیي چې په لاس جوړ شوي بمونه د یوې جدي اندېښنې په توګه پاتې دي، خو ویل شوي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ملکي مرګ ژوبله کمه شوې ده. د یو نامه په راپور کې چې د نن سه شنبې خپور شوی ویل شوي چې د 2021 کال د اګست له 15 د 2023 میلادي کال د مې تر دیرشمې پورې 3,004 اویا کسانو ته په دې هیواد کې مرګ ژوبله اوښتو چې په هرو څلورو کې د یو لامل همدا بمونه ښودل شوي. یو نامه په دې ډله کې د وژل شویو کسانو شمېر 1,095 تنه ښودلی. د راپور له مخې ملکیانو ته دغه مرګ ژوبله په ګڼ مېشتو سیمو کې له هغې ډلې عبادت ځایونو، ښوونځیو او بازارونو کې اوښتې ده. یو نامه ویلي د طالبانو له بیا واکمنۍ سملاسي وروسته د داعش خراسان څانګې لخوا د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د ماشومانو د حقونو ملاتړي سازمان یا کیدز رایټس په خپل تازه درجه بندۍ کې افغانستان د هغو دریو هیوادونو په نوم لړ کې ځای کړی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه ځایونه بلل شوي. د دې سازمان درجه بندۍ چې پرون خپره شوې، افغانستان د جنوبي سودان او چاد وروسته د 193 هیوادونو په نوم لړ کې 191 ځای نیولی دی. کیدز رایټس په افغانستان کې د طالبانو لخوا په افغان نجونو د زده کړو بندیز ته اشاره کړې او ویلي دي چې تعلیم د هر ماشوم بنسټیز حق دی او ښوونې او روزنې ته د نجونو له لاسرسي څخه انکار نه یوازې د دوی د تعلیمي امکاناتو بلکې په ټولو برخو کې د هغوی د هر اړخیز پرمختګ، حقونو او خوندیتوب په اړه رښتینې اندېښنې راپورته کوي. د پاکستان پوځ درې لوړ پوړي افسران د تېرې میاشتې د بلواو او تاوتریخوالي په مخنیوي کې د پاتې راتلو له کبله له دندې لرې کړې دي. د پاکستان د پوځ ویان احمد شریف چودري پرون دا خبره لون ته وکړه، خو د لرې شو افسرانو نمونه ونخیستل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مرستیال مشر احضار کړی. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې پاکستانی چارواکو اندریو شفر ته د ولسمشر جو بایدن او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د ګډې اعلامیې په تړاو اعتراض اورولی دی. په اعلامیې کې له پاکستان نه غوښتل شوي وو چې ترهګرې ډلې باید له خاورې د حملو لپاره استفاده ونه کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسته په خپل تازه وینا کې د واګنر اجیر ډلې هغو جنګیالیو ته چې وروستۍ وسلوال بلواکې ښکېلو د بښنې وړاندیز تکرار کړ، خو د هغوی قومندان یوفګینی پریګوژن ته نه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې د پوتین دا اقدام په ګوته کوي چې هغه له خپل پخواني متحد یعنی پریګوژن سره بشپړه اړیکه پرې کړې ده.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو زنور یاس نوري هر کله کوم. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د شریعت پر جاری کېدو خبرې کوو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت پیغام کې چې پرون یک شنبه خبر کړی، ویل چې په هیواد کې د شرعي محاکمو په فعالیت سره شریعت یو ځل بیا په عملي ډول پیل شوی او هغه دیني احکام، شرعي اوامر، حدود او قصاص چې د عملي اجرا امکانات نو اوس د اجرا ولدی او لیدل کېږي. طالبانو د تیرې سیشن بی پورس په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی و د شریعت د حکم له مخې قصاص کړ. د 15 کسانو په وژلو تورن کس په مهترلام کې دی و جماعت په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وشتل شو. دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دوهم کس دی چې طالبان په عام محضر کې د قصاص حکم پرې عملي کوي. طالبانو له دې مخکې تیر کال په فراه ولایت کې د شریعت له مخې ورته حکم عملي کړی و. د طالبانو سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په تور رنګ کس د درې ګونو محاکمو د بهیر له بشپړېدو وروسته د شریعت حکم تطبیق شوی. د دې محکمې په څور میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې 115 کسان په اعدام محکوم شوي دي. په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره د اسلامي حدودو د تطبیق پر مسلې خبرې کوو. میلمانه مودي د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالسبحان مصباح او د دینی چارو پو لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی دواړه میلمانه د ټلیفون لاري را سره وصل دي. دواړه میلمانو ته خره خلاص توي خغلې مسبا صاحب لمړی به تاسو در شو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې شرعي محاکمو په فعالیت پیل کړی دی او یو ځل بیا شریعت په عملی ډول پلی کیږي. ستاسو په نظر د شریعت د پلی کېدو لپاره اوس لازم امکانات برابر دي؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو عزیز صاحب او درنو اوریدونکو سلامونه نو کې هیله وړاندې کوم. اصلي خبره خدا ده چې شریعت په افغانستان کې ډیر پخوانه حاکم او حاکمه ده. د منګه په تیرو قوانینو کې لکه د 1922 کال اساسي قانون کې په درېمه ماده کې بحث دا و چې په افغانستان کې به د شرعي احکام په خلاف هیڅ قانون نشي نافذېدلی. د جزا په کود کې په جزایي مواردو کې بحث دا راغلی و چې دغه شرعي مجازات لکه حدود، قصاص او دیت به په خپل ځای وي، یعنی تطبیق به وشي، خو محاکمو کې بیا د تعزیری مجازات و بحث داشت. تعزیری مجازات هغه مجازات دي چې هم په شریعت کې دي او هم په عادي قوانینو کې او شریعت سره په ټکر کې نه دي. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې په محاکمو کې له پخوا هم دا موارد ول، ولی د شرعي احکام و شرعي مجازات و بحث ډیر حساس او نازک ده. لکه په خپل شریعت کې دا ویل شوی دی چې حدود تاسو په شبهات باندې لمنځه، یعنی حدود په شبهات لمنځه دي. شته وضعیت سره په کتو چې موږ په افغانستان کې یو مشروع نظام چې دی، افغانستان د خلکو نه مشروعیت اخیسته اوسي او شفاف اوسي، شتون ولري او د دې ترڅنګ په محاکمو کې دغه کم وضعیت چې روان ده چې قاضیان د موږ مستقله نه دي، په دې باندې چې طالبانو تحریک پورې اړه لري، تقنینی سیستم د منګه په هغه رقم سره چې جواب کوي شتون نه لري، لکه په فرامینو باندې کار مختزي اشخاص مسلکی نه دي، او د دې ترڅنګ هغه حقوق چې متهم ته ورکړل شوی بوسی هغه په نظر کې نه نیول کیږي. د مجازات او د پروسې د محاکمې په پروسه کې نو وضعیت عادلانه نه ده. نو چې کچیره عادلانه نه ده، هغه سخت مجازات لکه د قصاص چې د حیات حق چې اساسي حق ده په کتاب لیدل، نو د دې په حق لا د عدالت د تامین کې قطعا شک وجود لري. نو په دې اساس باندې د خصوصا د قصاص د مجازات او د تطبیق په حق لا لازم ده چې په دې مواردو کې تجدید نظر وکړي، ځان فکر راولي، او دا قطعا عادلانه نه ده چې نن سبا دوی په دغه حساس شرایطو کې د قصاص د حکم تطبیقوي.
بله، مننه مزبا صاحب. عزیزی صاحب، تاسو ته درځو لکه څنګه چې مزبا صاحب مرته اشاره وکړه چې د اسلامي عدالت د تامین لپاره هغه لازم شرایط باید برابر وي، اوس نه دي برابر. که څه هم مزبا صاحب ویل چې د افغانستان مخکنی قوانین هم د شریعت پر اساس باندې جوړ شوی او که هغه د جزایی قوانینو او نور قوانینو، تاسو څه پکې وایئ؟ د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د ورسته څرګندونو په باب چې ویلي دي اوس شرعي محاکمو فعالیت پیل کړی او شریعت په افغانستان کې جاری ده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته او مصطفی صاحب او د تاسو ټول اوریدونکو د دې خوږی برنامه ته سلام علیکم وایم، او د تاون ډیر مننه او تشکر کوم چې ماته بلنه را کړی دي او د دې برنامه کې ان شاء الله دا وکولای سم چې هغه مطالب چې د قصاص په حساب کې دي او د شریعت په اساس په حکم کې د لاخر برابر دي، یو څه مطالب تاسو ته وړاندې کوم. هغه ډول چې مسواس صاحب مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې او په اکثر اسلامي ممالک کې حدود او د شریعت احکام تقریبا نافذ دي، یعنی دا څه نه دي چې دا مولا هیبت الله دا څه اعلان کړی دي چې دا په افغانستان کې په اول وار دا د شریعت د تطبیق کولو بل اخر زمينه مساعد شوی. دا تقریبا یو یو تبلیغی به اصطلاح او سیاسی مطلب لري او اساس هم نلري، ځکه چې په افغانستان کې او په بل اسلامي مملکې د نافذه قوانین چې دي د قضایي احکام باندې یو سلسله اصول او مقررات شته دي چې د حقوقي اساس باندې د متهم او متهم علیه دا ټول د حقوق رعایت کیږي.
بله عزیزی صاحب، خو لکه څنګه چې مخکې مزباسه هم یادونه وکړله، په تیرو حکومتونو کې هغه قوانین چې تاسو ویل چې شریعت په هغو کې مستقیماً ښکیل دی یا د شریعت په اساس باندې جوړ شوي دي، خو د حدود و سزاګانو نه تطبیق کېدی، یوازې تعزیری سزاګانې تطبیق کېدلې. اوس طالبان حدودی سزاګانې هم تطبیق کوي، هغه چې قصاص ته لاس پرې کول، خو په تر اوسه پورې موږ نه دي اورېدلي چې دوی د 2 میاشتو په واکمن نیکی داسې کومه سزا تطبیق کړي وي، خو د درو وهل او ځینې نور سزاګانې تطبیقیږي.
مشکل د اجرای د حدود داسې دي چې اصلا هغه کسان چې متهم دي، هر متهم فی نفسه مجرم نه دي، د قانون په اساس باندې، د اسلام په اساس باندې او د مدني حقوق په اساس باندې، د بین الملل قانون په اساس باندې هر یو نفر چې متهم وي حق له اخره مجرم نه دي. حق وقت بالاخره نفر مجرم بالاخره گنال کیجی چې د حق از جرم ثابت بشي او د مراحل په تطبیق باندې بالاخره په هغه باندې بالاخره د حکم بالاخره مسلم شي او ثابت بشي چې دا جرم کړی دی. متاسفانه په افغانستان کې داسې مسلې دي چې اصلا داسې محاکم نشته.
خو عزیزی صاحب کړي طالبانو دغه سیستم تراسو د طالبانو حکومت تراشو، د دغه کس چې په تیر اونۍ په لغمان کې اعدام شو، د دریګونو محاکمو د طالبانو د محکمو لخوا نه فیصله شوی وي. وروسته فیصله مولا هیبت الله اخندزاده ته تللې وه، او د دوی په اعلامیه کې ویل شوی چې وروسته بیا هم د خپل د طالبانو د مشر لخوا په دې اړه دقیقه څېړنه شوې ده او د قصاص حکم یې صادر کړی دی. دغو محکمو ته کراشو دا محکمې تاسو قانوني نه بولئ.
تراکم جدیزه توضیح درکم.
بله
داسې دي چې هر متهم حق لري چې له خپل ځان نه دفاع وکړي، او پدې کې درې محاکمه کې محاکمه ابتدایي کړي، مرافعه کړي او استیناف کړي. پدې درې محاکمه کې متهم حقوق لري چې حق وکیل ونیسي. په افغانستان کې متهم هیڅ حق نه لري. هغه کسان چې متهم په جرم کې دي، هغوی ته تر فشار باندې، تر لاتو کوب باندې، په اصطلاح په زورول باندې، بل اخر په هغوی باندې اعترافات اخیستل کیږي او بل اخر دا کارونه ترسره کیږي. دا یوازې دا اعدامونه په اصطلاح په محاکم کې نه دي، دا محاکم اکثرا صحرایی دي، یعنی په ټول ولایت کې، په هر منطقه کې هر یو طالب کولای شي یو نفر د متهم و کنی حقوق به الاخر قصاص وکي، هغه ته تعزیر وکي، هغه ته لاتوکوب وکي، او یعنی د متهم د حقوق په اساس برنامه باندې دا محاکم ترسره نکيږي. یعنی متهم وکیل نه لري، دا د محکمه قانوني به الاخر دا احکام صادر ندي شوی، او دا تسان چې په صورت به حاکم باندې به الاخر حق تسان اتفاقا ناپو خلک دي، یعنی به اصطلاح در قضایی به حساب باندی او در مدنی قانون به معنی در جزایی به احکام باندی در اسلام پر اونها که حقوی باندی نپویدید. هر شک شه حقوی تا بلاخره فکر و چی دا بلاخره متندی بلاخره در اسلام پنام که به حقوی باندی بلاخره تعذیرات او بلاخره قصاص اجراتی گید.
منان عزیز صاحب، مصبا صاحب کراشو هم دغه خبری تا چه مخی عزیز صاحب یادونه وکرله، طالبان خپل جزایی قانون تر اوسه پورې نه پویږي چې دوی لري کوم اساسي قانون استفاده کوي. دغه موضوع چې قاضیان چې کله فیصله کوي، آیا له مشروعیت څخه برخمن دي؟ آیا د متهم کس د دفاع لپاره شرایط برابر دي؟ مدافع وکیل لري نه لري؟ آیا دغه مسائل په پام کې نیول کیږي کله چې د حدودو سزا جاری کیږي؟
و ډیره مهمه مسله ګوري. دلته څو خبرې دي. که د حدودو د قصاص او د دیات بحث له حقوقي اړخ وکړو، حقوقي مشکل په دې حال ده چې قرآن شریف کې د سوره بقره د 108 او 109 آیات کې دا بحث واضح شوی ده، او دا شرعی نصوص دی، دا ستونزه حل ده. مګر مشکل اساسي بیلته د قانونیت له اړخه په تطبیق د مجازاتو کې ده، په پروسیجر د محاکماتي کې ده. اصل په حقوقو کې وای کچیرته یو محاکمه منګه عادلانه ګڼو، دلته څو اساسي رکنه دي او د دې ترڅنګ یو څه شرایط دي چې په یو محاکمه کې باید په نظر کې ونیول شي. د ارکانو په جمله کې په یو قضیه کې د یو مستقله قاضي دي چې د قانون پر بنسټ باندې اوسي، د یو مستقله څارنوال او د دې ترڅنګ متهم او ترڅنګ مدافع وکیل، دغه مثلث ډیر مهمه ده. یعنی متهم ته اساسي حق چې موږ د 1922 کال په اساسي قانون په 23 ماده کې په بحث راغله او چې مدافع وکیل بشتون لري په ټولو جریاناتو کې، د مدافع وکیل ترڅنګ د هغه اصل چې منګه دی برات زما حالت چې اصلي حالت دا یو متهم چې ترڅو د زی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ مجرم نه پیژندل شي هغه یو عادي شخص ده. د دغه اصل مراتول دی اقرار چې یو مهمه موضوع ده چې په حدود او قصاص او په دې مواردو کې خصوصا په قصاص کې دوه حالت دی، یا به اقرار یا به د شهود موضوع وسی. نو اقرار که چیرته په زور اخیستل کیږي هغه اقرار اصلا سم اقرار نه ده، او اندغه رقم سره د شکنجه نه کول او مثلا د تاوان په نور موارد. اوس پښتو وضعیت کې د دغه ټولو مواردو لپاره په مختلفو بڼو باندې ستونزې شته دي. هغه په دې ده چې دغه خپل نهادونه چې عدالت تامین کړي، چې هغه ستره محکمه ده، عدلیه وزارت ده، لوی څارنوالي ده، د مدافع وکیلانو د انجمن موضوع ده. دوی مدافع وکیلان انجمن چې په ډېر سختۍ باندې افغانستان وتوانېدی او مستقل انجمن جوړ کړی و، 15-16 وکیلانو کار کوي، دا مدغم که بیرته عدلیه وزارت ته لکه پخوا هم اندسي و. لوی څارنوالي هغه اصلي مسیر نه منحرفه کړی ده، یو ضعیفه نهایت جوړ کړی ده. قضا هم په هغه رقم سره ده چې هغه د قضا ساختارو کې چې مثلا درې کسه قاضیان چې حکم په عادلانه توګه د رایو پر بنسټ صادر کړي، هغه تللی ده، یو کس قاضي ده، درې څلور مفتیان دي، او هغه هم ملایان دي، له مدرسې فارغ دي، تجربه نه لري د قضا په ارتباط باندې. دا ستونزه ده. بیرته کراشو قانونیت ته، قانون وس د فرامینو پر بنسټ باندې چې یو فرمان پسې بل فرمان، او د فرامینو مرجع په پخوانی قانون کې د قانون مرجع مشخصه، ولا قانون ته خاص مراحل په نظر کې نیول کېده. د قانون مثلا د اساسي قانون مرجع لویه جرګه کېدله، د عادي قوانینو مرجع پارلمان و. په دې کې ډېر موارد په نظر کې نیول کېده. اوس یو شخص ته د امیرالمؤمنین په نامه په یو ځای کې ناس ده، فرامین صادره ای که فرمان عادلانه ای که غیر عادلانه ای، هغه په 30 میلیون خلکو باندې تطبیقیږي. دا لړۍ نو د قانون له لحاظه، د افراد له لحاظه، چې افراد هم باید به طرفه کسان وسی، پوی کسان وسی، هغه البته قاضیان دي، هغه ولارد له پخوانی قاضیان ټول په کور کې ناستل. نو په دې اساس باندې دا لړۍ د محاکماتو اصول صحیح نه دي، عادلانه نه دي په اوسنی وضعیت کې.
او عدالت نشته امینه دلای مننه مس با عزیزی صاحب، کله چې طالبانو دوهم قسم په لغمان کې قصاص کړل، د بشری حقوقو ډلو من جمله د برکن نړیوال سازمان هم ویل چې په دغه اعدام سره په افغانستان نړیوال قوانین سم نه دي مراد کړي. دلته خبره ده کله چې د قوانینو راځي، معمولا افغانستان هغه نړیوالو د بشري حقوقو او نور قوانینو او نور کنوانسیونونو ته هم متعهد دی، او طالبانو هم ویلي چې د هغو قوانینو چې د افغانستان د ټولنې او د غرض له شریعت سره اړخ لګوي، د هغو درناوی کوي خو نور نه عملي کوي. آیا دلته یو تضاد موجود دی؟
دا خو سل تضاد موجود دی، ځکه هغه شیان چې طالبان په خوله وایي او په عمل باندې نه تنها هغه تطبیق نه کی، بلکې حتی صلاحیت د تطبیق هم نه لري. لکه چې مسپاس را ویلی، دا کسان چې د قاضي په نام په د قضا په منصب کې هلته کښېناستلې دي، هغوی ناپوه خلک دي، حتی د شریعت هم مسائل باندې نه پوهېږي، ځکه چې په شریعت باندې یو اصل دی.
عزیزی صاحب عزیزی صاحب کراش بخنه غوړم ستاسو د بحث قطع کوم. موږ اتهام نه واردو، ناپو خلک که تاسو ورته وای، همدغه ناپو خلک تیر شلو کلونو کې د پخوانی جمهوریت نظام چې نړیوالو کلک ملاتړ کاو، د عدالت کلک ملاتړ کاو، په ډیرو هغو سیمو کې چې د پخوانی جمهوریت نظام تر کنټرول لاندې او خلکو د طالبان او عدالت مخه کوله. ولی
نه
دا سیمه نه دا سیمه دا 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 دا
دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا ما خبر خلاص بیا به تفسیر وکي بدی شک نشته چې د جمهوریت په نظام کې هم ډیر فساد وو، تقاضا کې هم فساد موجود وو، هر هم شریعت تل په سلسله تطبیق نکیده، او هم خود د شریعت د سمبول په نام کې د شریعت په نام کې عدالت تر پخو لاندې دی اوس. یعنی حق کسان چې د اصطلاح د شریعت ادعا کوي شریعت درسی وایي، دا حدیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم ده که ادرو الحدود الشبهات، طول حدود لکه حتی قصاد ده زنا حکم ده شرب خمر ده لواد ده طول بالاخره جرائم چی دی به شبهات که بالاخره دقیقی دفکی جی حقوی بدی امر که قطعا دقیق نلری، یعنی باور نلری، هر صبح چه حقوی تا بسلا ده متهم پشکل حقوی تا لاسرافی حقوی ایل بسلا بعد به اصطلاح محاکمه ثلاثی نه ادیل تحقیق نه ادیل وکیل مدافع نه بلاخت تحقیق بانی اخپل پا نظر بانی بلاخت تدقیقی دو اصلا دین پا دین ندی راقلی چه خلق تو بشنی ده دین اصلی رسالت ده پیغمبر اصلی رسالت ده خلق و ده احیادی، یعنی ده حیات کتکوال دی، ده اساسی مقصد ده شریعت ده حیات کتکوال دی، داست ندی که بالاخره خلق به سلا وجهی حیال داست تاییده که دو بلکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب فا قرآن که دار ناقلی دیش که به سلا پا قصاص باندی پا دول بل خلق بل که حیات به سلا حیات به فتو که انگان شویدی مگر داست دیشی حق کسان، حق مجرم کسان، حق جنایت کاران، حق آدم کشان چه واقعا چه ده محکمی زی سلا پا اساس باندی مجرم کنال کشی پا خوی باندی قصاص تدیخیش نیده هر متهم که بالاخره به دیز لطای مراحل نه بالاخره پا خوی باندی قصاص تدیخیش
من نه مصباح صاحب داسې د مختلف لورو څخه داسې پوښتنې هم مطرح کیږي چې له اسلامي شریعت څخه تفسیر دینی عالمان او فقه ښایي مختلف تفسیرونه وکړي، او دا ډېره سخته وي چې کوم هغه د شریعت اساس ګرځي او په هغه اساس باندې عمل کیږي. که په دې اړه لږ رڼا واچوي چې په افغانستان ټولنه کې چې موږ د مختلف فقه اغل رو پیروان لرو، دغه شریعت حدود یا نور تعزیری سزاگانش تاکل کیگی کم اساس بنده؟
دا مسئله خو پا افغانستان کی حال ده، افغانستان کی منگا مدنی موارد بلی لرو او دیتی ترسنگ جزایی موارد لرو. د مدنی مواردو کې منګه د مدنی قانون چې په 1955 کال کې جوړ شوی د څلورو فقونه پکې ټول موارد په نظر کې نیول شوی دي. د جزایی مواردو کې د دې لپاره چې اکثریت د حنفی فقه پیروان دي، د حنفی فقه نه اخیستل شوی دي او شخصي احوالو کې د اندغه اساسي قانون په 1923 کال اساسي قانون پر بنسټ د اهل تشیع لپاره هم په شخصي مواردو لکه نکاح او طلاق او د تورته مواردو کې هغه بیا د جعفری فقه موارد هم په نظر کې نیول شوی دي. نو دغه د جزا کود چې وزر ولس کې نافذ شو او د دینه مخکې چې په 1955 کال کې قبل پخوانی د جزا قانون و، په دې کې دغه تعزیری مجازات چې په ټوله کې نیول شوي دي دا فقط دغه فقهي احکام دي بل څه نه دي، ولی ساده شوی دی. اوس من خویا بل مشکل داله رو چې دغه وس چې ورسره مخامخ یو کنه چې د منګه ملا قاضیان نن سبا په مختلفو منابع باندې دی حکم کوي چې په ډیرو مواردو کې د خپل ذهن نام حتی حکم کوي بس یو څه پکې راولي. اوس مثلا شرح مجلات الاحکام، سید شرح مجلات الاحکام دغه ول اساتله سو مادي چې وي د په دغه جریان کې هم مرتکلي، مګر دی جزا په کود کې دا ټول موارد په نظر کې نیول شوی دي. دا قانون چې جوړ شوی دا د فقها او د علما او نظریات او د حقوق پوهانو او د اقتصاد پوهانو دی د ټولنیزو په ټولو مواردو کې د ټولو نظریات په نظر کې نیول شوي او نړیوال ستانډردونه هم په نظر کې نیول شوي. نو په دې اساس باندې دغه قانون بحث چې راځي قانون په افغانستان کې تر ټولو مهمه مرجع چې د شریعت ده. یعنی دا امکان نه لري چې شریعت سره په ټکر کې کوم قانون په افغانستان کې نافذ شي. خلک نه مني اساسات سره چې په ټکر کې وسی. نو په دې اساس باندې دغه شته قوانین د دوه سوال لپاره جواب ده چې هغه د فقهي موارد یا شرعي موارد ټول حل کړي دي. ځکه د تعذیري مسله چې رامنځته کیږي په تعذیر کې ټول خبرې حل دي. اوس چې دوی مثلا تفسیر اوس غټه ستونزه هم ده چې مثلا دغه سیستم داسې جوړ کړی ده چې موضوع ورزی مفتی ته دغه مفتی وظیفه لکه قطیره کې چې ستر محکمې د قوانینو د تفسیر صلاحیت درلوده چې کچیرته به یو موضوع کې یو ستونزه پیدا شوه قانون به تفسیر او توضیح به ورکوه. ځکه قانون کې ګونګ حالات شته دي.
ډیر وخت نه لرو کلې زړه لاندې کې مهرباني.
او نو وسته موضوع راغلی مفتیانو ته دغه مفتی چې دغه تفسیر کوي د قوانینو دغه کسان چې دی هغه حقوقي پوها نه لري. هغه یعنی د وضعیت او هرج مرج سره مخامخ شوی ده. پندغه کې عدالت نه تضمینی. تر ټولو هم داسونه هم دغه کده.
من نه مزبس عزیز صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې به دغه حدود او سزاګانی تطبیق شي پر نورو هم د طالبان سره محکمې ویلي چې یو سلو پنځه یا کسان په اعدام محکوم شوی دی. آیا د قصاص حکم به د شریعت لمخې پر دوی هم جاری شي؟
زما په نظر خو تا د دا یوازې په حکم نه دي چې تکا غیر قانوني به سلا په شکل کیږي. یعنی په افغانستان کې په ټول ګوت کې په حتی په قریجات کې په متوجه خارونه کې په ولسوالیو کې بلاخره همدا دا وضعیت حتی پیل محاکمه هم من بلاخره حتی بلاخره سرعی محاکمه هم اشته دید. یعنی داستی دارد یعنی دوست بده نو بدی وضعیت خداستی بد حالت دیچی یعنی چون مملکت دیو دخلا ده قانون موجوده. قانون اساسی نشته، بکن تقضا نشته، پارلمان نشته، شورا و مرکز قانون گذاری نشته، هیچ چی نشته. یعنی ده حقوی پرای هر چی چقواری و کوی دارد مشکل دادی.
عزیز صاحب کلن را ته وای چې کله چې دغه کس پر لغمان کې اعدامېده په اعلامیه کې طالبان لخوا ویل شوی چې دا قصاص چې شو په عام محضر کې د دې لپاره چې خلک ترې پند واخلي. فکر کوي چې دغسې سزاګانو عملي کېدلو څخه خلک پند اخیستلی شي چې له ورته جرمونو ډډه وکړي؟
داسې دي چې موږ خو بسرات بد خاطرې لرو د دې اعدامونه د قتل او د کشتار په افغانستان کې. په دې تلویق تقریبا تلویق کلو کې همداسې دا جریان همداسې بسلا کارونه بلاخره جریان درلوده. دا په خلکو باندې بد اغیزه لري، روحن بد اغیزه لري، فکرن بد اغیزه لري او بسلا د احساساتو لخوانه بد اغیزه لري. د شریعت تطبیق کول داسې دي چې حدود جاری شي د شریعت پرانا کې دا خلق په یم نه، مطلب دا چې کارونه اصلا د شریعت لخوانه ده نه کیږي. دا مشکل دا دي چې حقوی به صورت اخپل نظر او سلیقه او ذوق او د بسرا سوء برداشت کې د اخر دا کارونه تفسیر کی او مسلمانو کتاب د اخر د اسلام هم حالت په دنیا کې به صورت بد چهره معرفي کې خلق هم وختمن کی او بل هم دا کارم د حسین ده که پرشتیا توګه چې د اسلام پرانا کې خلق قصاص کیږي چې شریعت په لغره وګورئ. دا خو مشکل نه ده، ځکه شمول مسلمان نه یو، افغانستان د لغره ملت مسلمان دي. منتها دا ستاسو چې دا پروسه چې د علاقه کې مسواک کوي، دا پروسه د اوله تر اخره په لور په غلطه باندې نسب سلام الله، دا پروسه غلطه وي. دا عملیه دا ټول د لغره د اکاونټ او د شریعت لپاره دغه استقامت پدې کې موجود دي.
مننه کور ودان د دینی چارو په لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی او د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مرستیال عبدالسبحان مصباح چې د ازادي رادیو پی دی 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.
زمان پسل دکھے خود تر خود ما پسرد که خود